بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه یې هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی پا په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې، یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې لا تلسمې او د 2022 میلادي کال د فروری لا شلمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړه سره پیل شوې او پسې د تسمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې د ویانا د خبرو اترو حساس پړاو او د ایران او فرانسې د ولسمشرانو د خبرو اترو په حق لده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومې لړۍ نننې برخه دراورو، او ورپسې هم د هندوستان په پوهنتونونو کې د حجاب د منع کېده او همداراز د دغه هیواد په ضد د حجاب په ضد د هندي حکومت غلیمنه کړچار په باب یو بحث لري. موږ سره په دغه بحث کې ښاغلی غلام جیلانی زواک او ډاکټر واحدی هم برخه لري. اوس هم د مازیګر 4 بجې ورستو سیمیزو او نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د ایران پارلیمان د ایران ولسمشر ته په ډاګه وویل د ایران اټومي مرچی ټیم دی له ضمانت ترلاسه کولو پرته هیڅ ډول موافقه نه کوي. په ایران کې د کورونا منحوس وایرس نور 222 کسان قرباني کړل. د ایران او پاکستان ګډه پوله د سولې او دوستۍ پوله ده، او طالبان په افغانستان کې د اهلي تشیع حقوقو ته د احترام په سترګه ګوري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي شورا څخه د پاسه 250 استازو په یوې اعلامیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی غوښتي دي د ایران مرکزی ټیم دی د تضمین له اخیستو پرته هیڅ ډول موافقه ته ژمن نشي. ایران پرس خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران د اسلامي شورا د رئیس پلاوی یو مسول سید محسن دهنوی نن په څرګندې ناستې کې د اسلامي ایران ولسمشر ته د خطاب په باب د ایران د اټمی خبرو اترو په حق له د پارلیمان د 2500 استازو اعلامیه ولوسته. د دغه اعلامیه په مهمو بندونو کې راغلی دی مرکزی ټیم دی د ضمانت له اخیستو پرته هیڅ ډول موافقې ته ژمن نشي، او امریکا او د جامع نړیوالې اټمی موافقې بد عهده لوري دی د ایران په ضد بندیزونه لغوه کړي. په دغه اعلامیه کې هم داراز راغلی دی امریکا او درې اروپایي هیوادونه باید د ایران ملت ژمنتیا ورکړي چې د اټمی چارو ترهګرۍ توغندوی اقداماتو او بشري حقوقو په پلمو سره د ایران د ملت په ضد د ایسا کاتسا او یوټرن په شمول درست بندیزونه لغوه کړي. امریکا او لویدیځ د اټمی خبرو اترو د احتمالي ناکامۍ مسول دی. زموږ خبریال راپور ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د میونخ امنیتي غونډې کې د ګډون لپاره جرمني ته تللې، د دغې ناستې په څنډې کې له سی این این خبري چینل سره په خبرو کې امریکا او لویدیز د ویانا د خبرو اترو د هر ډول احتمالي ناکامۍ مسول وبلل، او وی ویل په خوشبینۍ او جدیت سره په ویانا کې یوې ښې موافقې ته د رسېدا لپاره هڅه کوو. د ایران خارجه وزیر وویل خوشبینه یو، ځکه د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت جدي هوډ لري د دې لپاره چې په ویانا کې یو ښه موافقه ترلاسه کړي. امیر عبداللهیان همدار زویل ک امریکا او لویدیز حقیقت پال چلند و نکړي نو حتمن به د خبرو اترو د احتمالي ناکامۍ او خرابېدو مسؤل وي. دا ویانا خبرو اترو د ایران د مرکچی ټیم د نوښتونو په دلیل په یو لړ پرمختګونو کړی دی، خو د لویدیزی لوري په تیر بیا د امریکا د پخوانی کرغړن حکومت د غیر قانوني اقداماتو او د زیاتره دباو د سیاست د دوام د جبرانولو لپاره د امریکا د ولسمشر جوزا بایدن د حکومت لټی او ځنډ جامع نړیوال اټمی موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره د دغه هیواد په جید کې د شکونو او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدا سبب شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د یو مسؤلیت منونکي هیواد په توګه په کراتو ویلي دي د ته په پام سره چې امریکا هغه لورې و چې د جامع نړیوال اټمی موافقې یو اړخیزه خلاف ورزي کړي او دا واشنگټن د چې باید د بندیزونو په ختمولو سره د بیرته نړیوالې موافقې ته وګرځي او لازمه ده چې د امریکا د ژمنتیا اجرا په بشپړ ډول تایید هم شي. په ایران کې کرونا منحوس وایرس نور 242 کسان قرباني کړل. زموږ خبریال راپور راکړ. د ایران د روغتیا چارو وزارت نن د ویلامی په خبرولو سره وویل په تیرو وروسته کې په کرونا وایرس د ککړتیا لامل د نورو 242 کسانو په مړینې سره تر دې دمه په ایران کې د کرونایي قربانیانو شمیر 1,15,000 څلوېښت تنو ته ورسېده. په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي په تیرو 400 ساعتونو کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په درس هیواد کې په کرونا وایرس نور 16,978 کسان ککړ شوي دي چې له دوی سره په ایران کې ټول ټال د کرونایي ککړو کسانو شمیر 6,09,240,450 تنو ته رسېدلی دی. دغه راز په درملنې پسې تر دې دمه 6,49,960 کسان هم خ او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. دغه راز په راپور کې ویل شوي دي په تیرو 400 ساعتونو کې په ایران کې 3,09,400 ډوزا کرونا واکسن هم پچکاري شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستی سردار جنرال محمد باخری نن د ایران د سیستان بلوچستان ولایت ته په تلو سره وویل د ایران ختیځي پولې له خوخ امنیته برخمنې دي او د امنیت د سولې له پلوه ورځ تر بلې لا پخه کېده دي او په دې اړه کوم اساسي مشکل هم نشته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستی همدار زویل د ایران او پاکستان ګډي پولې د سولې او دوستۍ پولې دي او په دغه ډګر کې تګ راتګ او تجارت په قرار ډول روان دی. هغه همدار از د ایران او افغانستان د پولو په باب هم له هغو مشکلاتو سره سره چې په دغه جنگ ځپلي هیواد افغانستان کې شته دي وویل له افغانستان سره ګډي پولې هم تر ډیره حده په امنیت کې دي او که کوم جزئي مسلې هم وي نو د دواړو هیوادونو پولو ساتونکي په خپلو کې سره حل کولی شي. د ایران او پاکستان د پارلماني دوستۍ د ډلې مشر احمد امیر آبادی فرهانی نن په تهران کې د پاکستان د ولسی جرګې لمراستیال مشر قاسم خان سوری او ورسره پلاوی سره په کتنه کې وویل د ایران اسلامي شورا د ایران او افغانستان په پولي کې د ګډو بازار چو د جوړولو او د سرحدي ګمرکاتو د زیاتولو ملاتړ کوي. هغه دغه راز وویل له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له ورور او دوست هیواد پاکستان سره د ملګرتیا پراختیا او پیاوړتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت کړچار دی او د ایران په پارلمان او حکومت کې دغه کلکه اراده شته دی. امیر آبادی فرهانی هم دارس پاکستان ته د ایران د ګیسو د پایپ لاین د اجرایی کېدا په باب هم وویل د ګیسو د منتقلونکي پایپ لاین اجرایی عملیات پای ته رسیدلی دي او د پاکستان چارواکي باید د خپلو ژمنتیاو د اجرایی کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د پاکستان د ولسی جرګې مرستیال مشر قاسم خان سوری هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیاو ګډو دینی تاریخي مذهبي کلتوري او ځکنیو مشترکاتو مخینه د تاریخ په اوږدو کې د ایران او پاکستان د پیوند او د اړیکو د پیاوړتیا عامل وبلل او د ایران او پاکستان د ولسی تجارتي کلتوري او پارلماني ارګانونو ترمنځ د ارتباطاتو پر اهمیت په ټینګار سره وویل د پاکستان حکومتي او پارلماني او فوجي چارواکي په مختلفو حوزو کې له تهران سره د نږدې ملګرتیاو د پراختیا او پیاوړتیا غوښتون کړي. دا په داسې حال کې دي چې ایران ته د پاکستان د ولسی جرګې د مرستیال مشر سفر سره په یو وخت د پاکستان د لاهور د تجارتي کوټي یو لوړپوړی تجارتي پلاوی هم له څو ورځو راهیسې په ایران کې د څو له ایراني تجارتي ارګانونو او تاجرانو سره د تجارتي چارو د ملګرتیا او د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت د مشر د اداري چارو مرسیال عبدالسلام حنفي د دغه هیواد اهلي تشیع له یو شمېر مشرانو سره په کتنې کې وویل له دغه حکومت به د شیعیانو پر مشکلاتو او نظرونو حتما غور کوي. د افغانستان د اهلي تشیع د عالمانو شورا تل د طالبانو په موقته حکومت کې د دغه هیواد د شیعیانو د رول او ځایګي غوښتنه کړې ده. لدی مخکې هم د افغانستان د شیعیانو د عالمانو شورا له طالب چرواکو سره په دغه هیواد کې د ټول شموله حکومت جوړولو په باب خبرې اترې کړې وي. په ننګرهار کې کابو 200 طالبانو ته د لیسانس تحصیلي سندونه ورکول کیږي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره وو.
تر 200 زیاتو طالبانو ته په ننګرهار ولایت کې د لیسانس سرکچي تحصیلي اسناد ورکول شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت حقانی وایي د طالبانو د موقت حکومت د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې په دې ولایت کې له 214 تنو څخه چې 25 تنه انجونې دي او په دیني مدرسو کې زده کړې کړي د تحصیلي کچې د معلومولو ازموینه واخیستل شوه. د پوهنې رئیس وویل نږدې 100 تنه د کوچنۍ او 124 تنه د لوی دورې طالبان دي چې له ازموینې وروسته به د کوچنۍ دورې طالبانو ته د 14 ټولګي د فارغ او لوی دورې طالبانو ته به د لیسانس سرکچې تحصیلي سند ورکول شي.
هغه خصوصي مدارس چې هغې کې لویه دوره او وړې دورې کوم سبقونه دي سنفونه دي دا ټول هیواد کې د هغوی لپاره په نن ورځ باندې اولنی پرچه د شپږ ورځې به دا دوام وکړي او په دې کې چې کوم دی د وړې دورې او د لویې دورې طالب شاګردان طالب علمان او علما کرام پکې شریک وي. تقریبا په دې کې موږ سره په ننګرهار ولایت په دې حال کې 245 پورې طالبان موږ سره په دې کې شریک دي.
د پوهنې رئیس وویل د ازموینې لړۍ په ټول هیواد کې ترسره کیږي او شپږ ورځې به دوام وکړي. هغه وویل د ازموینې پرچې له پوهنې وزارت نه راوړل شوي او ازموینه به له یوې شفافې پروسې تیریږي. د ننګرهار پوهنې ریاست له طالبانو د علمي سوې د معلومولو په موخه د ازموینه داسې محال اخلي چې د طالبانو د موقت حکومت د لوړو زده کړو وزارت له وړاندې ویلي و چې په یاد وزارت کې له هیواده د باندې د طالبانو د ترسره کړو دیني زده کړو د اسنادو ارزونې کمیسیون له لوري نږدې 200 تنو ته د لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه ورکړي او دا پروسه لا هم دوام لري. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
سعودی عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان بیگا د میونخ په 55 امنیتی غونډه کې په خپلو څرګندونو کې ویلي عربستان له اسلامي ایران سره د خبرو اترو د 5 پړاو په انتظار کې دی او دغه بهیر د بریالیتوب هیله کوي. تر دې د مده عراق په قربتوب سره د ایران او عربستان د خبرو اترو څلور پړاوونه تر سره شوي دي. د ایران اسلامي جمهوریت لوړ پوړو چارواکو په کراتو له سعودي عربستان سره د خبرو اترو د دوام لپاره خپل چمتووالی اعلان کړی او دغه خبرو اترو دوام یې د مقابل لوري له ارادې او هوډ سره اړونده بللی دی. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی زتون او دونکو سم د ویانا د ټیمی خبرو اترو حساس پړاو او د ایران او فرانسې د ولسمشرانو د خبرو اترو پړاو تبصره دراوړو. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر د فرانسې له ولسمشر سره په ټلیفوني تماس کې وویل په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د لورو ترمنځ یوې موافقې ته رسیدا لپاره اصلي موضوع د ایران د ملت د ګټو تامینول، په تیره بیا د بندیزونو لغوه کېدا، باوري تضمین او د سیاسي اداګانو د دوسیې بندیدل دي. سید ابراهیم رئیسی پرون ناوخته له امانوئل ماکرون سره په دغو ټلیفوني خبرو کې د دې خبرې په کولو سره چې ایرانی پلاوی په جدیت سره د ویانا د خبرو اترو پر مخ بیون کې دی وویل د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو په اوږدو کې یو شمېر غنده وړاندیزونه کړی دي او د نورو مرکشي لورو لخوا مطرح شوي وړاندیزونه یې د ایران د ملت د ګټو سره د دوی د سمون خوړلو په اساس ارزولي دي. د فرانسې ولسمشر هم په دغو ټلیفوني خبرو کې وویل د ویانا په خبرو اترو کې ښه پرمختګونه شوي دي او هیله من یو چې خبرې اترې زر تر زره نتیجې ته ورسیږي. دا ویانا خبرې اترې په وروستیو شپو ورځو کې د ایران د بندیزونو د لغوه کېدا په 44 سره په داسې حال کې تعقیبیږي چې د مرکچي لورو په وینا دغه خبرې اترې حساسو مرحلو ته رسیدلې دي او لازمه ده واشنگټن د سیاسي فیصلې په غوړه کولو سره د دغو خبرو تر په باب خپل دریض واضح کړی. په دې باب د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پرونه وخته د میونخ د 55 امنیتي غونډې په څنډه کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د کمیشن له مشر جوزف بورل سره هم لیده کته وکړل او د ایران دریضونه یې وریاد کړل. په تیرې یوې میاشتې کې په ویانا کې د احتمالي موافقې د مسودې د متنونو د نهایي کېدا په زمینه کې کوټلې کار شوی دی او په دې موده کې پر میز د ایرانی پلاوی لخوا او دغه راز د لویدیځي لوري لخوا یو وړاندیزي پیکیج کې خودل شوی دی. په دغه موده کې هڅه شوې ده څو د دوو متنونو مشترکاتو او همداراز د مختلفو لورو شوو مشورو ته په پام سره په متنونو کې اختلافات وار د واره کم شي او لوري د یو واحد او د نظر له اختلاف پرته متن ته د لاسرسي په لور حرکت وکړي. د دغه خبرو تر په دوام کې چې د ایران او یو څلور جمع یو ډلې د غړو هیوادونو د استادو پښتون سره د استیا په پلازمېنه ویانا کې تر سره کیږي، د تیرې جمعې او شنبه په ورځو د ایران لوړپوړي مرکچی علي باکری کنی د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست د مسول الله مراستیال او د خبرو تر له غږملون کې انریک مور سره او د غراس په دغه خبرو تر کې د روسي د مرکزی ټیم له مشر میخائیل اولیانوف سره هم د دوړخیزي خبرې ترې کړې دي. په وروستیو شپو ورځو کې د شبو جنو ګونګوسو په اپوټا په خبرو تر کې د واقفه په باب کومه فیصله نه ده شوی او د مرکزی پلاو غونډې د مشرانو یا د کار پیژندنې په ساویا دوام لري. په دغه خبرو تر کې د ایران د اسلامي جمهوریت مرکزی ټیم په قرارداد ویل دي د هغو نوښتونو چې د ایران د ملت د حقوقو د تضمین ده او د ساتنې ضمانت شي هرکلی کوي، خو د امریکا په شمول د خبرو تر د لویدیځي لورو لخوا د سیاسي فیصلې په غوړه کولو کې ځنډ او لټې یو نهایي موافقې ته د رسیدا برخلیک هم هغه راز د شکونو په شپول کې وروسته دي. د ایران د اسلامي جمهوریت لوړپوړي مرکزی ټیم د ویانا د خبرو تر په باب په خپل وروستیو څرګندونو کې ویل دي لونه یو کوټلو خبرو تر ورسته لبل هر وخت زیات موافقه ته نږدې شوی، خو تر څو چې د هر څه په باب کومه موافقه نه وي شوی نو ګوا کې د هیڅ شی په باب موافقه نه ده شوی. حقیقت پالنه لا زیات غوښتنې څخه ډډه کول او د تیرو څلورو کلونو تجربې ته پام د دغه هدف د تحقق لازمه ده. د موږ د خبرو تر د لورو د فیصلې کولو وخت را رسیدلې دی. څرګنده ده د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو نهایي نتیجې ته د رسیدو لپاره په ویانا کې مرکزی لورو ته د عملی نوښتونو په وړاندې کولو سره خپل جدیت نندارې ته وړاندې کړي او د احتمالي موافقې له اجرا کېدو د امریکا د بیا کارنګونو د مخنیوي په مخه سره د واقعي ضمانتونو او د بندیزونو د موثر لغوه کېدو غوښتن کړي. تمه کیږي چې امریکا د جامع نړیوال اټومي موافقې اروپایي لوري هم د لازمو سیاسي فیصلو په سملاسي غوره کولو سره او د ایران د منطقي غوښتنو په نظر کې پنيولو سره د ویانا د خبرو تر نتیجې ته رسیدو په باب خپل اجمانتیاوي وخی او له هر ډول دباو یا سیاسي داګانو څخه د چې د ایران په د ملت پر ضد دباو د اړم د ساتلو په مخ سره ماتره کیږي ډډه وکړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وژمې
د تهران رادیو ګرانو قدر منو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنه. د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي نظرونه وړاندې کیږي. د نننې برخه کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئي د خلکو له خبرو نه ویریدل، د تبلیغ او پیغام رسولو شرط ګڼي او د حقیقت سرګندیدل د تقوا لاسته راوړنه ګڼي. نو زاد المجید دورانی د خبرونه په دوام کې تاسو ته حاضرېږم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین یبلغون رسالة الله ویخشونه ولا یخشون احدا الا الله وکفا بالله حسیبا. دا سی معلومیږي چې دا بلاغ، ابلاغ او تبلیغ شرط همدا نه خشیت او نه ویریدل دی. هلته چې لوی خدای فرمای ولا یخشون احدا الا الله، یعنی بے لخدایا لہچانا و نہ ویرے گے. کل کل انسان وائی یار کدا کار وکڑم نو کے دیشی چپ دنیا کی دوکا او تاوا نشم. خا و کفا باللہ حسیبا، دا حساب کتاب لپارا خدای کافی دے. محاسبہ خدای تا پریک دے او پریک دے چی خدای تعالی درتا حساب کتاب وکڑی. کدا خلقو دا قضاوتونو او ڈول ڈول خبرو لویرے پزای لخدای و ویریگو نو ستونزه به حل شي، ځکه چې لخدای ویرا تقوا ده. که دا کار مو پری خود او پزای لخلق و ویریدو، نو دغه وخت هغه فرقان او فرق چې خدای تعالی ویل دی نه پیدا کیږي. که لخدای و ویریږي نو تاسو ته به فرقان وګرځوي. دا د خدای تعالی فرمان دی او دغه فرقان د تقوا له عمله کیږي. سرګند ده چې د انسان لپاره د حقیقت سرګندېدل د تقوا نتیجه ده، او زما په خیال دا ډیره مهمه خبره ده.
هندارا
ګورو نو اوریدونکو، په هنداره کې یو ځل بیا تاسو ته خراغلاس وایو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هندوستان د کرناټکا صوبې په ښوونځیو او پوهنځیو یا پوهنتونونو کې د حجاب بندیز په دغه ټول هیواد کې د مسلمانانو د قهر او اعتراض سبب شوی، او په ډیرو هیوادونو کې د مسلمانانو د حقوقو لپاره د هند په خلاف مظاهره شوې دي. دوستانو، په دا ورستیو کې د هندوستان په سویلي صوبې کرناټکا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته د سترناکو محصلینو په ورتګ بندیز لګیدلی، او دغه سلسله اوس ځنو نورو صوبو ته هم غځېدلې ده. مسلمانانو په تیره بیا محصلینو په دا ورستیو کې د اسلامي حجاب په بندیز او د مسلمانانو په تیره بیا حجاب لرونکو ښځو په ویرولو باندې په اعتراض کې په کرناټکا او د هندوستان په نورو صوبو کې مظاهرې پیل کړي دي. هغوی وایي چې په هند کې باید په هغوی باندې د مذهب یا جامع په وجه بریدونه ونه شي، ځکه چې د هند اساسي قانون له مخې حجاب یا پرده کول منع نه دي. په عین حال کې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د افراطي هندوانو د دغه ناروا چلن په خلاف مظاهره شوي او د حکومتونو لخوا اعتراضونه وړاندې شوي دي. پټول کې لکه چې په هند کې د نریندرا مودی په مشرۍ د بی جے پی حکومت واکمن شوه، په دغه هیواد کې د مسلمانانو په خلاف تاوتریخوالی، له هغوی سره توپیرناک چلن او په حقوقو یې تیری زیات شوې دي، او اوس دغه مسله د حجاب تر مسلې را رسیدلې ده. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې د هند مسلمانانو او ورسره د دغه ناروا چلن په موضوع د دوو کارپوهانو ډاکټر صاحب علي واحدي
او پکوټه کې میشته د تکړه استاد غلام جیلانی ساج نظرونه درته وړاندې کړو. استاسو د ملګرتیا په هیله یو لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب علي واحدي په خبرو سره پیلوو چې د سیمې په مسایلو په تیره بیا د هندوستان په مسایلو له نږدې نظر لري. ډاکټر صاحب، لکه چې په هندوستان کې د نریندرا مودی په مشرۍ د بی جے پی حکومت واکمن شوی، په دغه هیواد کې د مسلمانانو په خلاف تاوتریخوالی، له هغوی سره توپیرناک چلنه او په حقوقو یې تیری زیات شوی دی، او دغه لړۍ اوس حتی د حجاب تر مسلې رسیدلې. تاسو په ټول کې په دغه مسلې او له هندي مسلمانانو سره د هند د افراطي حکومت په سلوک څه نظر لرئ؟
بلو ډاکټر صاحب، دغه چې تاسو ویل، متاسفانه په دغو ورځو کې په هندوستان کې په ځینو صوبې کې پر ښوونځیو او پوهنتونونو کې د مسلمانانو با حجاب ښځو پر ورتګ باندې خورا سخت بندیزونه لګول شوي دي. او چې دغه کار، یعنی د هندوستان دغه ناروا او بیزایه او ظالمانه چلند، متاسفانه موږ ګورو چې د نریندا په مشرۍ د بی جی پی د حکومت په واکمنېدو سره پر مسلمانانو باندې دباونه زیات شوي دي، او د مسلمانانو حقوق او تبشو لاندې سوي دي، او پر مسلمانانو باندې ناروا دریزونه تپل سوي دي، چې دا د دې معنا ورکوي چې د هند حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راولي، ځکه چې مسلمانانو هلته حق او حقوق باید د هند حکومت لخوا باید تامین سي، او د دوی هغه اسلامي او حقوق ته په درانه سترګه باید وکتل سي، او د دوی حقوق ته باید درانه ویوسي. او دا دغه ناروا چلن هم د نړیوالو حقوقو، د بشري حقوقو او د د قوانینو په اساس باندې هم یو ناروا او بې ځایه چلند دی. او دوی د هند حکومت موظف دی چې باید په هند کې د مسلمانو کسانو چې هلته ژوند کوي او د هند حکومت تابعیت لري، دوی حقوق ته باید په درنه سترګه وکتل سي.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب علي واحدي. همدا پښتنه به د تکړه استاد غلام جیلانی ساج نوکو. ساج صاحب، تاسو سره نظر دی، تاسو په خپل د تعلیم له شعبې سره تعلق لري. دا چې خزو او جینکو ته ویل کیږي چې په حجاب کې تاسو سبق نشئ ویلی، او هغوی په دوو انتخابونو کې راګیریږي چې یا باید سبق وایي یا باید ستر ولري، دغه چلن ته تاسو په ټول کې په کوم نظر ګورئ؟ او په هند کې چې د افراطیانو لخوا له مسلمانانو سره کوم سلوک کیږي، په هغوی باندې مو څه نظر دی؟
په دې اړه زما شخصي نظر دا ده چې که موږ چیرې وګورو، د هندوستان بی جے پی کوم بھارتیہ جنتا پارٹی چې داغه په خپل خوزان ته دا داوه کوي، دوی په هر نړیوال سطح هم دوی یو په نړیوال سټیجونو باندې هم دوی دا داوی په وار وار کړی دي چې موږ د سیکولرزم لپاره کار کوو، موږ سیکولر خلک یو، موږ هر چاته د هر څه ازادي ورکوو، په خپل د مذهب په دایره کې کار څوک د خپل رسمونو او د خپل کلتور په دایره کې ارسه کوي دوی کولای شي خوب د دوی له حرکتونو د دوی له عمل څخه بیا دا یو څه هم نشکاره کیږي. بلې خواته که موږ فکر وکړو یا د هندوستان چې کوم آئین دغه وګورو هغه سیکولر ده، په هغه کې بیا هیڅ شک هم نشته. او دغه کومه پیښه چې وسوه د کرناټک په ریاست کې، نو د دې په غبرګون کې چې د کرناټک های کورټ دغه هم دغه پیښه چې دلته چلن شوې ده چې داسې کړنه د هندوستان د آئین او د سیکولرزم خلاف ده. او بل خواته چې دغه کوم سچ دوی وکړو د ایجاب په مت کې پیغلې انجونې دې ته اړ کړې مجبوره یې کړې چې دوی ایجاب نه کړي په سر، نو دا چې د سیکولرزم او د آئین یو خلاف کار ده. او بل خواته د هر چا بنیادی حقوق سته، او مسلمان انجونې چې دی هم دا حق لري چې هغه په خپله خوښه سره په ایجاب کې ښوونځیو ته ولاړې سي. او بل خواته چې سړی داسې لږ په غور دغه ټوله کیسې ته وګوري، نو دا یو نړیوال سازش هم ماته شخصا ښکاري چې په دې کې د داسې نړیوالو لاسونه هم سته چې هغه غواړي چې په مختلفو طریقو سره د مسلمانانو کوم کلتور چې دا یا د مسلمانانو چې کوم مذهب ده په دوی کې چې کوم آیا ده هغه ته نقصان ورسوي. په عمل کې که وګورو چیرې هم مسلمانې ښځې وي مسلمانې نجونې وي هغه چې جهه په سر کوي موږ ته خو یې ګټې ډېرې معلومېږي، موږ ته یې فائدې ډېرې معلومېږي. او دوی په شوق کې وي. الله پاک په سورت نور کښې هم وایي چې الله پاک غواړي چې ستاسو په جنسي معاملاتو کې هم باید ډېره پاکیزګي وي. د دې پاکیزګي د عمل کولو لپاره خدای پاک په ټولنه کښې نارینهوو ته او ښځینهوو ته هم ډېر هدایات ورکړي دي. د دواړو تر منځه د ملاقات او لیدلو لپاره خدای پاک موږ ته چې دي آداب یې راښوولي دي چې باید د دوی په نظرونو کې حیا وي. نو که څوک حیا لري، څوک ایجاب په سر کوي، څوک له ایجاب څخه استفاده کوي، په هغه کې دوی خوشحاله وي، په هغه کې دوی ځان محفوظه ګڼي، نو په نړۍ کې یو څوک هم د دې حق نه لري څوک مجبوره کړي چې ته به ایجاب نه په سر کوې. نو د دې کړنې د دې کار د دې عمل زه ډېره غندنه کوم او د دې بالکل په حق کې نه یم. ځان ته نقصان رسوي، که څه هم د خلکو له داسې کړنو څخه د خلکو د مسلمانانو نجونو له دې څخه د راګرځولو دغه کومه طریقې چې دي دا سل په سله کې اوس هم ناکامه دي، بیا به هم ناکامه وي او بیا به هم ناکامه وي.
ډېره مننه کوو د استاد ساج صاحب. دلته یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شي. عزیزانو، د هندوستان قانون ته په پام سره چې یو سیکولر قانون دی او پکې هر چا ته په خپلو دودونو او مذهبي رسوماتو د عمل کولو ازادي شته، د ډاکټر علي واحدي نه به دا نظر وغواړو چې د بی جی پی دغه شان چلندونه دغه هیواد کوم لور ته بیایي او په هند کې د مسلمانانو په حقوقو د تیری په وړاندې د نړۍ د مسلمانانو څه دنده جوړیږي او هغوی ته څه کول پکار دي چې په هند کې د خپلو مسلمانو ورونو ملاتړ وکړي.
دا چې د هند حکومت یو سیکولار حکومت دی، بل د هند حکومت ادعا کوي چې دیموکراسي ادعا کوي، او د دوی دغه ناروا و ظالمانه چلند مسلمانو با ایجاب و شزو و ازدکون کو باندی چی دوی دا پرودوی باندی دا ایجاب بندیز لگول دا دا دیموکراسی خلاف دی او دا سکولار دولت خلاف دی، ځکه چې په یو دیموکراسی دولت او یو سکولار دولت دا چې دوی مثلا پر ایجاب باندې بندیز لګولی دي دا د خپل د قانون د هدها په خلاف چلند کوي. او نو په دغه اړه د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ کانفرانس د رئیس او اعضاو دنده ده چې په دغه اړه دوی باید د هند حکومت ته اعتراض وکړي او د هند حکومت دې ته مجبور کړي چې د په هند کې د مسلمانانو د حقوق درناوی وکړي او دغه بې ځایه او ظالمانه او ناروا چلند د هغې د هجرا کېدو په اړه مسلمانانو ته باید خپلواکي ورکړل سي او په دې اړه هند د باونه باید رفع سي او دا مسلمانانو ته دا زمینه مساعده سي چې په خپلو اسلامي دند ترسره کړي او هېڅ د هېڅ موانع سره مخامخ نسیم.
ډاکټر علي واحدي په مننه او له هغوی په خدای پامانه سره. ساج صاحب تاسو راته وایي هندوستان یو داسې حکومت دی چې وایي زمونږ چې کوم سیستم دی هغه سیکولر سیستم دی او موږ ته دا ویاړ حاصل دی چې په نړۍ کې تر ټولو لوی جمهوریت لرو، خو له بل پلوه کله چې د افراطی هندوانو هغه چلند ته ګورو، خاص کر د مسلمانانو په خلاف په کشمیر کې چې دی کم څه وکړل، یا اوس چې د حجاب په مسلې کم په مسلمانانو باندې هغه تیری کیږي یا هغوی ویرول کیږي، دغه ټولو ته په پام سره دا راته وایي چې هندوستان کم لور ته روان دی؟ آیا کم چې مشرانو هغوی ته کم یو لوری ورکړی و په هغه لور ته روان دی او که نه په دنیا کې د منځوي کېدو په حال کې دی او د افرادګرۍ په لور حرکت کوي؟
نو زما په خیال له دې کړنو څخه له داسې اعمالو څخه د بی جی پی چې کوم حکومت ده او دغوی چې دغه کوم چلندونه دي کوم کارونه دي، یعنی که موږ چیرې فکر وکړو داسې نه ده چې خالص په نړۍ کې مسلمانان له دغه کړنې څخه چې له مسلمانانو نجونو سره او له مسلمانانو ښځو سره د دوی د حجاب په مت کې کوم مشکلات رامنځته شوي دي، دوی د دوی عزت نفس ته نقصان رسېدلی ده، د دوی عفت ته نقصان رسېدلی ده، نو خالص په دې باندې د مسلمانانو لخوا سخت غبرګونونه نه دي رامنځته شوي. په هندوستان کې دننه هندوستانیان یعنی چې هغه مسلمانان نه دي، یعنی د دې زموږ د مذهب نه دي، خو بیا هم په سخت غبرګونونه چې د ډیرو لخوا دا رامنځته شوي دي، یعنی د بی جی پی پارټۍ یا د کوم ګوند چې دغه په خلاف دوی دا خبره کړې ده چې تاسو بالکل دا حق نه لري، پرېږدي دوی، دوی خوشاله دي، دا د دوی حق ده، زموږ آئین د دې شی حق ورکوي، دا د حکومت تر حده پورې دا کار کیږي د حکومتي سطح باندې، او حکومتي د دوی چې کوم د حکومت بنیاد چې دغه په نفرت ولاړ ده، هغه په کرکو ولاړ ده، په هغوی کې دغه فکر چې دغه وده کړې د ستا لاوله سره چې کله دوی د هندوستان بی جی پی پارټۍ چې کله حکومت ته راتله دوی په دغه بنیاد راغلي وو، نو له دوی سره چې کوم خلک دغه دومره په ګڼ شمېر کې موږ نشو ورته ویلی، او د دوی دغه عمل چې دا یو عارضي عمل ما ته ښکاري، او هندوستان بی جی پی پارټۍ چې کومه ده حکومت چې کوم ده لاغوی سره نور داسې سسته نه چې هغه په هغه باندې کار وکړي، یعنی هلته ډېرې غټې غټې ستونزې شته، غټ غټ مشکلات شته، نو د خلکو د هغه ستونزو د هغه مشکلاتو څخه د رامنې کولو یا هغې خوا ته د نه تلو په خاطر دوی دغسې مسلې راپورته کوي چې خلک په دې کې ښکیل کړي، او په دې طریقه باندې چې دا دوی شهرت غواړي چې دا یو نامنهاد یو عارضي شهرت ده، نو هغه له اصل مسلو څخه دوی ځانونه چې دي لري ساتي، او له دې څخه حکومت چې د ناوړه ګټه پورته کوي. نو مسلمانانو ته زما په نظر دا پکار دی چې په انفرادي سطح باندې په نړۍ کې هر ځای چې د مسلمانان باید د داسې کړنو د داسې رویو د داسې سلوک چې ده هغه باید غندنه وکړي او په سختو ټکو کې وکړي، او په نړیواله سطح باندې موږ دا کولای سو چې مسلمانان کوم هیوادونه چې دي هغه د بارت ته په دې اړه باندې له دوی سره داسې کوم تجارتونه چې کوي کوم د دوی سفارتونه چې دی حالت باید د دې شیان د دې کار او د دې عمل چې د سخت غندنه وسی، او له دې سره سره اقوام متحده ته چې کوم مسلمانان یوادونه دي مسلمان یوادونه دي هغه باید هلته خپل احتجاج چې د ریکارډ کړي هلته دا پیغام ورورسوي، او هغوی ته دا ووایي چې دا کوم کړنه چې بارت بی جی پی ګوند تر سره کړی ده دا په هر حواله که په انسانیت په مطابق موږ ته وګورو هم یو غیر فطري او یو غیر انساني رویه ده، او که بیا چیرې د مذهبونو له اړخه یو مذهب هم د دې شیانو اجازه اجازت نه ورکې دا ستنده چې د هندستان چې د هندستانیانو چې کوم مذهب د هندومت هغه د دې اجازه نه ورکې حالتم مثال انسانانو ته د دې سه اجازت ست خو دا یو محدود فکر دا یو محدود سوچ دا چې هغه ډیر ناوړه سوچ دا چې هغه داسې کړنې تر سره کوي
درنو محترم اوریدونکو له تهران ریډیو مو په هندستان کې په کرناټکا صوبې او نورو سیمو کې د مسلمانانو په خلاف په تیر بیا د حجاب لرونکو سترمنو خزو په خلاف چې کوم عملیات روان دي یا د هغوی د ویرولو کومه سلسله ده او هم دغه راز په هندستان کې د مسلمانانو سره د زور زیاتی په موضوع مو د سیمې د دوو شخصیتونو ډاکټر سیف علی واحدی او استاد غلام جیلانی ساج نظرونه له تهران ریډیو ووریدل په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدل وي له تاسو او قدرمنو میلمنو مننه کوو او په لوی خدای مو سپارو
وڅپانو ته کتنه
ډیر عزت منو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پرزوینې ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مطالب به تاسو ته وړاندې شي هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي
گرانو قدرمنو دوستانو نن به د تهران چاپ او ورسپانو په سر کې اطلاعات او ورسپانه راواخلو چې په خپل اړومبي مخې د ایران د ولسمشر حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی هغو ټلیفوني خبرو ته انعکاس ورکړی چې له امایل مایکرون سره یې کړي او ویلي دي چې د بندیزونو لغوه کېدل باید معتبر تضمین ولري د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې د دې په بیانولو سره چې ایرانی پلاوی د ویانا د خبرو اترو د پرمخ وړلو لپاره په جدیت سره خپل مسؤلیت سرته رسوي زیاته کړې ده ایران د خبرو اترو په ترڅ کې ښه او رغنده وړاندیزونه کړي او د نورو لورو وړاندې شوي وړاندیزونه چې د ایرانی ولس له ګټو سره غږملتیا یې درلودله پرې غور یې کړی روښانه کړه چې ایرانی پلاوی په ځلونو اعلان کړی چې له هغو نوښتونو څخه هرکلی کوي چې د ایران حقوق تضمینوي او هغه خوندي ساتي ولسمشر رئیسی ټینګار کړی په ویانا کې هر ډول تړون باید بندیزونه لغوه کړي او د بندیزونو د لغوه کېدا لپاره معتبر تضمین موجود وي او سیاسي مسائل او تشې ادعاګانې هم ختم شي له بلې خوا په ویانا کې د بندیزونو د ختمولو په خبرو اترو کې د ایران د لوړ رتبه مذاکره کوونکي او د ګډون کوونکو د ځینو پلاوو مشرانو پرون د کوټلو ډیپلوماټیکو سلام مشورو په دوام کې ورسته موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې مسایلو په اړه خبرې اترې وکړې په ویانا کې خبرو اترو ته د ایران د مذاکراتي ټیم د نوښتونو په وجه یو لړ پرمختګونه تجربه کړي دي خو د امریکې د مخکنی حکومت د غیر قانوني اقداماتو او لزیات نه زیات دباو د جنگ د دوام د تلافی لپاره د لویدیځو لورو په تیر بیا د جو بایډن د حکومت تیروتنه برجام ایټمی موافقې ته د ستنېدو لپاره د دغه هیواد په جدیت کې د شکونو د رامنځته کېدو او د خبرو اترو د بهیر د اوږدېدو سبب شوې ده او اطلاعات ورځپاڼې بیا په پای کې لیکلي تیره شپه صهیونیستي پوځیانو یو ځل بیا د نیواکي قدس په شیخ جراح سیمه کې د فلسطیني وګړو په کورونو برید وکړ په ورستیو اونیو کې د صهیونیستي خارګوټو اوسیدونکي د دې رژیم د وحشي پوځیانو په ملاتړ په نیواکي قدس کې په ځلونو د شیخ جراح د سیمې په فلسطیني وګړو بریدونه کړي دي د اسرائیل خونړی رژیم غواړي په یادو بریدونو سره د شیخ جراح د سیمې فلسطینی اوسیدونکو په زوره له خپل کورونو وباسي او د هغوی ځمکه لاندې کړي.
قدرمن اوریدونکو دا هم کیهان ورسپانه ده، دا تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا د نورو بیلابیلو مطالبو ترڅنګ لیکي چې د یمن د ساده ولایت په سرحدي سیمو باندې د سعودي عربستان د ګوډاګیانو په بریدونو کې نه شاري زمړه او ژوبل شوي دي. کیهان لیکي چې د سعودي ائتلاف د تیریو په بهیر کې د یمن د بیګنا او خلکو شپږ زره ښځو او ماشومان په دې لړ کې شهیدان شوي دي. د سعودي عربستان ګوډاګیانو پرون هم د یمن په شمال کې د ساده ولایت په منبع سرحدي ولسوالۍ کې د رقو سیمې په ځایي بازارچو باندې په ډزو سره یو کس وژلی او اته نور ژوبل کړي دي. دوه ورځې مخکې هم د یمن په شدا ولسوالۍ کې په الدهله سیمه باندې د سعودي عربستان د توپونو په ډزو کې د یمن درې شاریز وژل شوي وو. د یمن د عسکرو په پرمختګونو پسې د سعودي عربستان تیریګر ائتلاف د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او مظلومو خلکو باندې خپل وحشیانه حملې هم زیاتې کړي دي. سعودي عربستان چې د متحده عربي اماراتو، اسرائیلو، امریکا، انګلستان او د ځینو نورو هیوادونو له ملاتره برخور دی، له 2015 میلادي کال راهیسې د یمن د مظلوم ملت پر ضد حملو او بریدونو ته دوام ورکړی او دغه هیواد یې لمځکې هوا او سمندر څخه کلابند هم کړی دی. په یمن کې د سعودي عربستان د تیریو په خاطر خلک له لوږې او درملو له ډیر کمښت سره هم مخامخ دی. او یو بل مطلب دا دی چې کیهان لیکي روسیې ته د زرهاو اوکراینی کډوالو تک په اوکراین کې د عمومي بیرې د زیاتېده او له اوکراین څخه د مادي او انساني شتمنیو د بهر وتلو سبب شوی چې د یو اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د غلطو اطلاعاتو له لارې د یوکراین په پولو کې د تاوتریخوالي په باره کې امریکا حکومت او لویدیځو رسندویو ته هم خبرداری ورکړی چې د امریکا حکومت باید د یوکراین حالات د کیف له لارې وجاجوي او په دې زمینه کې واسطه استعمال نه کړي، ځکه چې اوکراین حکومت د روسیې لخوا په موجودو خطراتو شپویږي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا درته هرکلی وایو. زو د کابل چاپ ورسپانو ته له کابل چاپیدونکې مسیر ورسپانې په یو سر ټکی کې لیکلي، بایډن په ښکاره د افغانانو له شتمنۍ سترې غلا ته ملا تړلې ده. دغې ورسپانې د دی هیل نشریې یو مطلب راخیستی چې پکې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت، د امریکې وتلو او د بایډن وروستۍ پریکړې ته کتنه شوې ده. سرچینه وایي نړیوالو قوانینو ته په کتو د بایډن اداره د یوې داسې پریکړې حق نه لري، نو له همدې امله دا یو ښکاره غلا ګڼل کیږي. سرچینه وایي بایډن له یو بې وزله هیواد غلا کوي او پر شتمنو یې ویشي. په مطلب کې راځي چې که د بایډن پریکړه عملي کیږي نو دا به تر افغانستانه ډیر امریکا ته زیان ورسوي، ځکه د دغه هیواد د بینکونو او په خپل د حکومت باور به راټیټ کړي. دی هیل نشرې ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د امریکې د کړنو له امله رامنځته شوی، نو له همدې امله دی د ناکامۍ بار په نورو نه اچوي او نه دی هم په دغه ډول غیر قانوني اقداماتو خپلې تیروتنې پټوي. او مسیر ورسپانې بل خبر دا چې د افغانستان د پوهنتونونو استادانو د یوې غونډې په ترڅ کې ویلي چې د ستمبر د پیښې د قربانیانو ته د افغانستان له مالی پانګو د پیسو بیلول د یو بې وزله هیواد له خلکو د باجګیرۍ او غلا معنا لري. د پوهنتونونو استادانو د افغانستان د رسنیو مرکز کې یوې غونډې ته له خبرو وروسته په خپل پریکړه لیک کې د افغانستان د مالی زیرمې په اړه د امریکې د ولسمشر جو بایدن پریکړه ظالمانه، د ټولو اصولو خلاف او د افغانانو د مجازات په معنا بللې ده. دوی ویلي چې د ستمبر یو د یولسمې پیښه په افغانانو پورې هیڅ اړه نه لري او امریکا نه باید د افغانانو پر حق خېټه واچوي. هغوی څرګنده کړه د دې پر ځای چې امریکا په افغانستان کې په خپلو ظالمانه هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوو افغانانو ته غرامت او تاوان ورکړي، په ډېر سپین سترګۍ یې د افغانانو پیسې د بډای امریکایانو لپاره ګرځولي دي. دا یادونه ده چې د امریکې ولسمشر جو بایدن څو ورځې وړاندې د افغانستان له څه کم لس میلیارډه ډالري مالي پانګې څخه 3.5 میلیارډه د ستمبر د 11مې د پیښې قربانیانو باندې د ویشلو لپاره ځانګړي کړي چې د افغانانو په ګډون یې د یو شمېر نورو هیوادونو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
قدرمن اوریدونکو، د هند ټلیګراف خبرونې لیکي یو شمېر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبې په ورځ وکتل او لاغې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خپاره شویو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړې ده. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې پر مرستې خبرې وکړې. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمېر افغان هندوان او سکان هندوستان ته لیږدول شوي دي. انډیا ایکسپریس بیا لیکي چې په دې اړه یو مطلب چې نارندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایه او ورته یې وویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دا یې خپل کور دی.
د تهران رادیو مینوالو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. نو ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت مرو دوردونکو، هم د سره زموږ دغه مازیګرنه یو ساعت پښتو خبرونه هم پای ته ورسیده. نو هیله ده چې د خوښي وړ مو ګرځېدلې وي. نور نن له تاسو اجازه غواړو. parstoday.com/space هم در سره نوٹ کړئ. نو تر سهرنه پښتو خبرونې پورې مو په نیومن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.